کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ازادي رادیو ل پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبری خبرونه کې بیا هم په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د ورستۍ حملې له مختلفو اړخونو له مختلفو عکس العملونو خبرو په دې حمله کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي. د کابل امنیه قمندان سره مو په دې اړه مرکه کړې. د غرض پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په نړیوالو البته د انټرپول لپاره د نړیوالو پولیسو د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات مخ په زیاتېدو دي. خوخ پرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. افریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
ملګرو ملتونو ویلي چې د کابل د پرونی ځانمرګ برید عملان باید محاکمه سي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی دی او انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید وژل شوی شمېر 50 او د ټپیانو شمېر 3 تر رسیدلی دی. د خبره د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
تېر ورځ د مخام په تورستي حمله کې چې پورانوس هوټل په د افغانستان په علماو باندې وشوه، تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي له بده مرغه 50 نفر شهیدان دی او 3 نفر هم ټپیان دی.
تر اوسه کومې ډلې د کابل د پرونی برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د میلاد النبی په مناسبت د دینی علمانو پر غونډ ځانمرګ برید ګڼو نړیوالو ادارو افغان او بهرنیو چارواکو او عامو خلکو غندلی دی. بلخو ملګرو ملتونو ویلي چې د کابل د پرونی ځانمرګ برید عملان باید محاکمه سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما نن په دې اړه اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تادامي چې یماموت په حواله لیکل شوی چې وایي د کابل پرونی برید له قساوت پرته بل څه نه وو او هغه کسانو چې دا برید کړی باید محاکمې ته راوکاژل سي. د یونما اعلامیه زیاتوي چې ملګري ملتونو د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ته ژمن دي څو پر مټ یې روانه جګړه ختمه سي او افغان دولت وتوانېږي چې خپل انرژي د خلکو په خوندي توب مصرف کړي. وسلوالو طالبانو هم د پیښه غندلې ده. بلخو د افغانستان ولسمشر د هم د پیښه په تړاو نن ورځ ملي ماته ملان کړ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی دی. د غزنی ولایت مقام پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبره لیکلې ده. جنرال سکاټ میلر د غزنی له والي وحید الله کلیمزی او نورو چارواکو سره لیدلی دی. د غزنی ولایت مقام تر اوسه د دوی د لیدنې زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو سکاټ میلر داسې وخت غزنی ته تللی چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ګڼ بریدونه کړي او لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. د لومړی وار دی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر غزنی ته ځي. له شغلی میلر سره په دې سفر کې د افغان پوځ تخصص ځواکونو عمومي قمندان جنرال بسم الله وزیری هم شامل دي. زموږ غلاز د رادیو ری انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یان د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. دوی په همدې خاطر د عربي متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې غونډه نیولې چې 4 ورځې به دوام وکړي. کیم جونګ یان اوس مهال هم د همدې ادارې مشر و. د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د ټاکلو لپاره داسې وخت راچونه وسوه چې د روسیې د اپوزیسیون فعالانو، د امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنیو چارو د وزارت ولوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبردار ورکړی وو. مخکې برتانوي رسنیو راپور ورکړی وو چې پر روسیې د هغو تورونو سربیره چې ګوندي د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، د دې زیات احتمال ښودلی وو چې 55 کلن روسي جنرال الکساندر پروکوپچوک به د انټرپول مشر غوره سي. د انټرپول پولیسو مرکزي دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن په یو بیان کې ویلي چې موږ نن د یو پیچلي طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیه او ایران د بشار الاسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانوونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس بهرنی اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې د وزارت د اقدام کاملا غیر قانوني وباله. روسیه او ایران د سوریې په وکلن کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم نږدې او متهم مهم ملاتړی دی. هغه کسان او بنسټونه چې د امریکا د خزانې د وزارت وروستی بندیزونه هدف دي د روسیې، سوریې او ایران دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان سره د اړیکو سخت دفاع وکړه او ویل چې د سعودي سلطنتي چارواکو منلې چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته لاغه نړیوال انتقادونه زیات شو چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر پر 2 نیټه په استانبول کې د سعودي د قونسلګری دننه وژل سو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره یې همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دا ادعا رد کړې چې ګوندي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم غولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د ځان وژونکو حملې د مختلفو عکس العملونو خبرو په دغه حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي. تر اوسه مسؤلیت کومې وسله وال ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کابل امنیت قومندان سره مو د دغه حملې د څرنګوالي او په دې اړه چې د دوی پلټنې تر اوسه څه وایي مرکه کړې ده. د دې حملې له نړیوالو عکس العملونو مو هم خبر ور دي. حملې په وړاندې په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د انټرپول یا د نړیوالو پولیسو لپاره د جنوبي کوریا یو امنیتي چارواکی وټاکل شو چې مخکې د روسي د چارواکي د دې څوکۍ لپاره د روسي د چارواکي د ټاکل کېدو په وړاندې سخت عکس العملونه راپورته شوی وو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالبه لرو. د خبرونه تر پای سره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په صفه وازی او ریډل شي. د خبرونې پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر نظام مرګي بریده وژل شو. کسانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر 3 او 3 ته رسیدلې ده. د په داسال کې چې د بهرنی خبری رسنې د وژل شو کسانو شمیر 55 تنخې د اندغه حمله مسؤل تر اوسه چاپ غاړه نه ده اخیستی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دې اړه چېډنې امپل کړې دي. د موضوع له کابل د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران تعقیب کړی ده. زدران صاحب دغه حمله له ورستیو جزئیاتو چې د حمله په وړاندې د حمله ورسته څاکس له ملنه څرګن شوی او په دې اړه پلټنې کوم ځای ته رسیدلې دي. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ مېره بني.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت ورستی شمیرې ښیي چې د تیر شپې په مذهبي غونډه کې د 14 لامل 50 کسان وژل شوی او 3 نور ټپیان. د یاد وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمی شیبه مخکې ازادي رادیو ته ویل د ټپیانو لمنځه د 16 کسانو روغتیایي وضعیت وخیم دی چې ورسره کېدی شي د مړو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د ویل
متاسفانه د تیر مخام د تورستي حمله کې چې پورانوس هوټل د افغانستان په علما باندې وشو تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دی لپاره مرغه 50 نفر شهیدان دی او 3 نفر هم ټپیان دی. دغه ارقام نهایی نه دی که دیش به دغه ارقامو که تغییر راشي ځکه د ځینې علما او ځینو کسانو هغه په صحیح وضعیت چې دی هغه وخیم دی.
د کابل هوایي ډګر ته په غزیدلی واټو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره په 2 متره کې نږدې د اورانوس په هوټل کې تیر ماښام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی مراسم ترسره کېدل چې له رسمي پیلېدو سره سم پکې او د نوښه هغه ویډیوګان چې په ټولنیزو رسنیو کې راوتلې ښکاروي چې انتحاري کس د قران پاک د تلاوت په وخت کې په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې ده. لدې وړاندې د تیرې دوشنبه پر ورځ هم یو انتحاري کس غوښتل د خلکو یوې سترې مظاهرې ته ځان ورسوي خو د کابل ښاروالۍ او استقلال لسې ته نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا ودرول شوی و. په غی چاودنه کې بیا شپږ کسان وژل شوي وو چې ډېر امنیتي ځواکونه وو. په علماو او د میلاد النبی په درناوي د غونډې حملې د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو سخت غبرګونونه هم راپاره ولیدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په یو خبره شوي اعلامیه کې پرونی حمله له قساوت پرته بل څه نه بولي، دوی د غوښتنه کړې چې هغه کسان باید محاکمې ته راوکاږل شي چې داسې حملې کوي. د دې تر څنګ افغان حکومت نن ملي ماتم اعلان کړی او په کابل کې خلک د ویر پټاغر ناستي. د پیښې سیمې ته نږدې ځینو کسانو د دغه حملې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې سید محمد او دغه پیښه چې دلته وسوله، موږ دلته ازیرو په شپخانه کې مریض هم بستر وو، کنه بیا چې دلته دروازې ته ټپیانو دغه راغله، موږ بیرته وستو په یو اسخانه ته حالت یې موجود کښېنولو. موږ بیا معلومات نه لرو چې څو ټپیان راله څو زخمیان راله، خو ډېر و ډېر بیا هده ډېر.
څه باید وشي داسې وخت کې؟
نو موږ داسې په اړه درک نه معلومیږي چې د کومې خوا پیښه ده. دا غټ دستور دی، په دې کې موږ کوم معلومات نه لرو کنه، چې دا غټ کارونه دي، په دې زموږ د توانه وتلې خبره.
نوم ناصر است، د منطقه دوکان داریم. آب شب می بودیم نگه انفجار شد، کس پرسان نمی کنم از حکومت. حکومت قصیش مفت است بیادر جان کند آیف مردم کرای می تبایی مردم های آیف دیگه فایده نداره، کس پرسان نمی کنم. هزاران نفر روزانه کشته میشه، بچه های جوان کشته میشه، یک کتوش حالی آنما بودن مالی سوا بودن، کس پرسان نمی کنم. خدا رحم کنم نگه.
بلې، له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی کشفي ادارو او دوی په ګډه څېړنې پیل کړې دي ترڅو د پیښې په اړه لا ډېر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. نوري صاحب،
بلې صدران صاحب، یو موضوع چې ډېر مطرح کېږي هغه دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره چې کابل کې په وروستیو کې سخت ډېرې حملې شوي دي، په تېره بیا په لویو غونډو او دغسې حساسو غونډو باندې، یو موضوع بیا هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت راپورته کړی چې په دغې غونډې په اړه له دوی سره معلومات نه شریک شوي چې دوی امنیت نیولی وای. ولې داسې وشول؟ مسؤلینو یا د دغې غونډې تنظیمونکو څه ویلي که نه؟ ولې دغه معلومات د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره نه دي شریک کړي؟
د افغانستان امنیتي بنسټونه بیل عموما غوښتنه همدا لري، د خلکو څخه کله چې تاسو راټولېږئ، لوی غونډې رانیسئ، مظاهرې لري، هر څه چې وي دا وړاندې د خپل امنیتي حوزو امنیتي بنسټونو سره تاسو شریک کړئ تر څو ستاسو امنیت خوندي وي. اما کله چې داسې پیښې رامنځته کېږي، بیا دوی ډېر کله له دې وړاندې هم ویلي چې دوی اصلا په جریان کې نه وو. دا موضوع موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره هم وڅېړله چې امنیت د لویو غونډو یا د داسې هوټلونو چلته له دې وړاندې هم هره ورځ زرګونه کسان راټولېږي د خوشحالۍ مراسمو لپاره او یا د نورو ځینو غونډو لپاره. د خوستاسو یو دنده یو وظیفه ده چې له مخکې تاسو خپل تدابیر ولرئ. خو بیا دوی یو څه چې توجیه کوي هغه وایي چې دا ځانګړې غونډه وه، لکه د نن شپې غونډې ته دوی اشاره کوي چې له دې وړاندې هم علما ټارګټ شوي دي، هدف ګرځول شوي دي، نو داسې ځانګړې غونډې باید هم دوی په جریان کې وي. اما خپله د دغو مراسمو تنظیمونکو تر اوسه په دې اړه باندې څه عکس العمل یا غبرګون نه دی ښودلی چې دوی آیا امنیتي بنسټونه رښتیا هم په جریان کې نه وو اچولي که اچولي وو. اما د خلکو پوښتنه دا ده چې که خلک په جریان کې نه اچول کېږي، امنیتي بنسټونه، حداقل استخباراتي ارګانونه، کشفي ارګانونه، دا له وړاندې داسې شوم اهداف تعقیب کړی شي او دوی وار له مخه مخنیوی وکړي. بلې
بلې، یوسف خان زدران، مننه. له تاسو بیا هم د کابل د امنیي قومندان سره په دې اړه غږېدلې، له امنیي قومندان سید محمد روشندل سره. له هغه به نور واورو چې دا حمله څنګه وشوه، ولې وشوه، او له هغه وروسته تحقیقات څه وایي؟
پس بجی و لس دقیقه و سی پیسته ویده یو انتحاری عمله ده. متاسفانه سی نام مجلس سی تدویر سویده اول پا جریان که قرار نلرو. مل تقریبا دیش مجالس سی پا سطح دی کابل و امنیت خاص امنیت مز نیواله ده و مل خپلم اشتراک کرده پا ماغ مجالس سی و ده مجلس رهبری قماندانی امنیه و جریان نو او دم تدویر سویده او متاسفانه سی دست یه واقع و سو سی مش علما شهید سو تاسو در استودیو لخوانه در دوی کورانه یکم تسلیت وایم جم متاثر و متاسف هایی
دا هغه زیونه دی چې دلته تل یعنی خلق را طولیگی و دونهی ستر نوری غندی وی، یعنی تاسو باید هم پا جریان که واچه ولشه کنه دو خونده باید تاسو وقت لبخ که پاملره نباید وی
دا خو یو دا روتین و عادی پاملره نپا آقا بانده که یو آقا خاص مجالس دی 2000 کس دلته را طولیگی موږ به تا ویجا تدابیر ورته نیسو مشترک یا نور امنیتی ارگانونو سره. دا 2000 یا ویجا تدابیر غواړي.
اما
باید
اما قومندان صاحب د استخباراتي ارګانونو کار دلته یو کس څنګه تر دغه ځای رسیږي؟ فکر نه کوي دا ستره پوښتنه ده؟
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده. موږ نه وایو چې دا د امنیتي لحاظ موږ نه وایو چې نه موږ مسؤلیت نه لرو. او تاسو خبره چې د استخباراتي لحاظ چې تاسو وایي دا موږ هغه مسؤلیت وو. خو بیا زموږ دغه پروسیجر د کار هم داسې ده چې هر مجلس محفل چې دایر کېږي باید قومندانی امنیه یا کتبن یا د اقل وخت لږ یې په تلیفون کې موږ ته وایي او موږ بیا خپله تدابیر نیسو.
اما د دغه پیښې په اړه باندې استاد پلټنې او جزئیات پیل کړي دي که چا دلته کوتاهي کړې وي که چا کار
خطرناک اوس زموږ دا ټیم ارزیابي کوي بررسي کوي چې دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي و او تقصیر په هغه باندې وي موږ هغه قانوني چلند کوو ورسره. زموږ بررسي جریان لري. دا به یو غټ ضایع ده. دا یو غټ حادثه و په کابل کې. خامخا چې موږ خپله هغه څېړنه کوو.
کابل امنیه قومندان سید محمد روشندلو چې په اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د ځانو ژوندکې حملې د څرنګوالي او په دې اړه چې دا حمله څه ډول شوې ده نور معلومات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل روشندل وایي چې دغه غونډې په اړه له دوی سره معلومات نه وو شریک شوي یا دوی ته معلومات نه وو ورکول شوي چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر نیولي وایي. د پرونی ځانو ژوندکې حملې هم سخت نړیوال عکس العمل پارهولې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه دا پیښه غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې. په تیر بیا د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سولې ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې په دې وروستیو کې له طالبانو او دغه راز د افغانستان د جګړې له مختلفو لورو من جمله د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کړې دا حمله غندلې او ویلې دي چې د افغانستان په راتلونکي کې که د سولې خبرې نتیجه ورکوي دغه سر چې دا ډول حمله کوي هیڅ ځای نه لري. دا هغه موضوعات چې زما همکار فرشته جلال زیرا غون کړی دی په سټډیو کې. را سره ده فرشته جان مهرباني.
مننه نوري صاحب. اوریدونکو ستړي مو سي مخکې تر دې چې نړیوال اوکس لمولون د ورسو د افغانستان مننه په کور په افغانستان کې د دې حمله په اړه خلکو ډیر شدید عکس العمل څرګند کړی. د زیات افغانانو پر سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو باندې په اورانوس هوټل کې د حمله ویډیوګانی او عکسونه خپاره کړی دي. د حمله لږ ایا په خبر شوی ویډیو کې واضح لیدل کېږي چې د قران مجید تلاوت روان دی. خلک د قران مجید تلاوت ته ناس دي او ناڅاپه حمله وشي او یو دروند انفجار وسو او تر هغه وروسته بیا نو داسې لیدل کېږي چې ډیر خلک په وینو لړل دي او شاوخوا ته ټوټې ټوټې پراته دي. د تازه رپورټونو پر اساس ویل کېږي چې په پرونی حمله کې د وژل سو شمیر 1500 تر رسیدلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذ دفتر یوناما پرون تر حمله وروسته وویل چې دوی د بشري حقوقو څارونکو ډلې د حمله په اړه د حقایقو پر غونډول لګیا دي. خو یوناما په هغه بیان کې چې اوس نن سهار خبرسو ویلي چې د پرونی حمله په اړه حقایق څرګند دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامت ویلي زه ټینګار کوم چې داسې حمله په هیڅ شرایطو کې د توجه وړ نه دي. په کابل کې پرونی حمله یو وحشت دی او هغه کسان چې د حمله کړي باید عدالت سره مخامخ شي او باید حساب ورسره وشي. د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ملګری ملتونه به د افغانستان له خلکو سره ولاړ وي او په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د داسې پروسې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې روان جنگ پای ته ورسوي او حکومت ته موقع ورکړي چې د خپلو وګړو د امنیت ټینګولو لپاره له ډیرو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې پرونی حمله په داسې وخت کې سوي چې د سولې لپاره او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅو زور اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې وسلوالو طالبانو پرونی حمله غندلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون تر حمله لند وخت ورسته یو بیان خپور ک او وی ویل چې د دین پر عالمانو او ملکی وګړو حمله غندي او دا کار دوی نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحه او کابل کې په دوه خواو له استازو سره کتلي د نومبر په 19مه یعنی تر پرونی حمله یو ورځ مخکې له کابل واشنگتن ته ستون سو. د خلیلزاد په سفر کې په مکرر ډول دا خبره یاده سو چې سولې ته شای وخت کم پاتې دی او حتی تر روان پسرلی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د سیاسي موافقه د امکان خبرونه خبره سول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستیو کې وویل چې سولې موافقه ته نږدې شوې دي او نور به پر دې خبرې نه کیږي چې سوله کیږي کنه کیږي. غنی وویل چې تر دې وروسته به پر دې خبرې کیږي چې سوله څه وخت راځي. زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې تر حملې وروسته پر ټویټر لیکلی، موږ د نن ورځ په وحشتناک حمله کې د قربانی شو انسانانو ویر کوو، خو موږ متحد یو چې له افغانانو سره به کار کوو چې روانه جګړه پای ته ورسیږي. موږ به له افغانستان سره خپل شراکت دوامدار وساتو څو هغه تروریستان له منځه ولاړ سي چې ملکي وګړي وژني. خلیلزاد په ټویټ کې لیکلي، له سولې سره هغه کسان چې له سولې سره مخالفت کوي او هغه د افغانستان په راتلونکي کې هیڅ رول نه لري. په ترپرونی حمله وروسته په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت هم یو عاجل بیان خپور کړ او د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل چې داسې کرکچنه حمله، زړه بوژنونکې حمله دوی غندي. د پاکستان د پارلمان غړي او په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ پخواني مشر محسن داوړ پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی د دې حملې د غندلو لپاره کلمات نه لري او د دې خونړۍ جګړې د دوام په ویر کې د افغانانو سره شریک دي.
بلې فرشته جلال زهی، له تاسو نه مننه چې په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د نوژون کې حملې له وروستیو عکس العملونو مو خبر کړو. د ونیول بوړو چې د دغې حملې د تلفاتو شمېر 55 تنو ته لوړ شوی، تر اوسه پورې هم مسؤولیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، وسله والو طالبانو هم دغه حمله غندلې ده او داعش تر اوسه څه نه دي ویلي. داعش هغه ډله ده چې په وروستیو کې په کابل کې د ډېرو خونړیو حملو په تیره بیا هغه چې یو څه مذهبي اړخ هم لري مسؤلیت یې اخیستی، خو تر اوسه دا ډله غلې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوریده، ازادي راډیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه او سم نجا صفه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بزګرانو او بڼوالو د ملاتړ په دوام دا ځل د دې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام لخوا په خوست ولایت کې پر بڼوالو د ناروغیو او آفتونو ضد کرنیز درملو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل، دغه کرنیز درمل چې د دې ولایت پر 200 بڼوالو ویشل کیږي، پکې د منو ونو د تنو د خوندي کولو لپاره استعمالیږي. د دغو مرستو موخه د بڼوالو تړ او د افاتونو او ناروغیو پر وړاندې د دوی د باغونو خوندي کول دي. په هرات ولایت کې شل میرمنې د کورنیو باغچو په برخه کې وروزل شوې. د هرات د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د روزنیز پروګرام په کرخ ولسوالۍ کې په لاره چول شوی وو. د خزانې سبو کرکیله او په کورنیو باغچو کې کرکیلې ته د ځمکې چمتو کول هغه موضوعات وو چې په دې روزنیز پروګرام کې میرمنو ته ورښودل شوي. د دې روزنیز پروګرام موخه د کتار په ډول د سبو د کرکیلې ترویج او همدارس د کرخ ولسوالۍ په کلیو کې د خوارځواکۍ د کچې ټیټول ښودل شوې دي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو به یوه بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریژو یوه درنې منی بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ رو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني کلداري 550 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري او سمي ونړيوال موضوع د انټرپول د نړيوال د پولیسو د نړيوالې ادارې مشر بل اخره وټاکل شو. د دې ادارې د مشر پر سر د نظر اختلاف او د چ بل اخره څوک د انټرپول نوې مشر غوړه شوې د بل اسمت سروان څخه پوښتنه چې د شي بر سره په استډیو کې دی. نوې مشر څه نوم یې او د کوم هواد دی؟
نوري صاحب، د انټرپول یا نړيوال پولیسو د مشر پر سر باسونه بل اخره لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه پایته ورسیدل او کیم جونګ یانګ چې د جنوبي کوریا دی د دې ادارې مشر وټاکل شو. یانګ نن دا چوکۍ په رایه وګټله. د روسیې د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیواله چوکۍ د روسیې د کورنیو چارو د وزارت دی بجک پولي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی وو. خو د یو روس له ورکېدو سره مخالفت کړي. برتانیي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسي د هغو تورونو ترڅنګ چې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، دا احتمال و چې شپک پینزوس کلن روسی جنرال الکساندر پروکوپیچوک د انټرپول مشر غوره شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یوه څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي ول او نن یې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو نوی مشر په خپلو رایو غوره کړ.
تر اوسه د انټرپول مشر څوک یا د کوم هیوادو؟
د دې ادارې اوسنی رئیس کیم جونګ یانګ دی. نوموړی هم د جنوبي کوریا دی. یانګ هم ځان کاندید کړی و خو د خپل هیواد بل پولیس چارواکي یانګ ورڅخه دا چوکۍ وګټله.
د انټرپول دندې څه دي او مرکز چیرې دی؟
د انټرپول پولیسو مرکزی دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی. دا اداره د هیوادونو له پولیسو سره د هغو مشکوکو مجرمانو په نیولو کې همکاري کوي چې نورو هیوادونو ته تښتیدلي وي. دا اداره په خپله د چا د نیولو واک نه لري.
بلې، ډېر مننه عصمت څاروانو چې د انټرپول یا د پولیسو د نړیوالې ادارې د مشرتابو لپاره د یو نوي شخص د غوره کېدو په باب نور معلومات راسره شریک کړل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اوري او سم غزنی ته ځو چیرې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال اسکاټ میلر هم د دې ولایت څخه په کتنه بوخت دی. د راپورونو له مخې د اسکاټ میلر له دې کتنې سره سم په یو وخت د غزنی په ښار راکټي بریدونه هم شوي دي. له غزنی د آزادی رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر هم د شي بر سره د ټلیفون په لیک دی. تاثیر صاحب، راته وایي چې پیښه څه ده؟
ډېر مننه ګرانو کارانو. څنګه چې تاسو ویل، په افغانستان کې د ناتو او غوس ملاتړ عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر نن سهار د لنډ سفر په موخه غزنی ته راغلی و او بیرته کابل ته ستون شوی دی. کله چې ما په غزنی کې د دوی د سفر په اړه له ځینو دولتي چارواکو سره خبرې وکړې او معلومات مې ترلاسه کړل، نو دوی د میلر د سفر په اړه وویل چې میلر ته غزنی کې دولتي او نظامي چارواکو ته داد وکړی چې دوی به په دغه ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیلوي تر څو دوی بیرته په غزنی کې هغه د لاسه وتلې سیمې راخپلې کړي او له طالبانو څخه هغه سیمې بیرته د دوی په اصطلاح پاک کړي چې په دغه وروستیو کې طالبانو نیولې دي. دوی دا هم وویل چې په غزنی کې به هوایي ځواک چې د دې په اصطلاح د دې په خبره باندې تر ټولو اوس اړین ده، دغه هوایي ځواک پیاوړی کوي او دوی به په غزنی کې له هوایي ځواک سره مرسته کوي. دوی دا هم وویل چې که هم چې تقریبا د غزنی ټولې ولسوالۍ یا سقوط یا لارې بندې دي یا مرکزونه ښار ته راوړل شوي دي او یا داسې دي چې د غزنی ځینې ولسوالۍ بېخي مرکزونه نه لري، نو چارواکو دا وویل چې دا ډاډ ورکړی دی چې هغه ولسوالۍ چې طالبانو بیرته نیولې دي او یا دې مرکزونه بیا ځای کړي دي هغه به سیمې د طالبانو نیسي او دوی به بیرته له سره دلته ولسوالۍ او نظامي پوستې جوړوي. تر اوسه پورې د دولتي چارواکو له خولې دغه معلومات ورکړل شوي دي.
تاثیر صاحب، کله چې اسکاټ میلر دا خبره کوي چې دغه ولسوالۍ چې له لاسه وتلې نام نه دا بیرته نیسي، په افغانستان کې د نړیوالو تر مشرۍ لاندې ځواکونه اوس مستقیما په جګړه کې ښکیل نه دي، یوازې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د غزنی په داروانو جګړه کې آیا نړیوالو ځواکونو د دوی ملاتړ وکړ؟
نه، د نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې په دغه وروستیو جګړو کې دغه نه کړی داخل نه دي داخل شوي. بهر حال هغه کوم چې هوایي ځواک دی، که ستاسو یاد وي د اګست پر لسمه نیټه باندې چې کله په غزنی باندې وسلوالو طالبانو پراخه جګړه وکړه، په هغې جګړه کې د ناتو هغه هوایي ځواک له دولت سره مرسته وکړه او دغه طالبان یې وځپل. خو بیا له هغه وروسته که څه هم افغان کمانډویان، افغان سپیشل فورس، افغان ملي اردو، ملي پولیس یا سیمه ایز پولیس په جګړه کې دلته په غزنی کې له وسلوالو طالبانو سره بوخت دي، خو نړیوالو ځواکونو یې مرسته نه ده کړې.
بلې، تاسو صرف فقط لن وخت دومره زیات نه لرو کراتو چې دغه ولسوالۍ چې په ورستو کې د جګړو ډګر وي، مالستان او جاغوري، اوس کاملا بشپړ امن سوي دي؟
کله چې تیر ورځ ما په غزنی کې د چارواکو سره خبرې وکړې، هغه وایي چې د مالستان ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاکه شوې ده او دلته اوس دولت حاکم دی. خو کله چې ما د وسلوالو طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره خبرې وشوې، هغه هم دا وویل چې دوی د مشرانو او د سیمې د قومي مخورو په خوښه باندې د دغه ولسوالۍ څخه په شا تللي دي تر څو خونړۍ پیښې رامنځته نه شي.
بله جاغوري مهرباني وکي.
زه د جاغوري ولسوالۍ کې پرون هم جنگ شوی وو او د طلباتو لپاره معلومات نشته. یو بل یادونه باید دلته وکړم چې نن چهارشنبه د غزنی ښار د لومړي امنیتي حوزې شامیر صاحب او کلایسب سیمو کې دوه راکېټونه لګېدلي دي. د غزنی د عملیې قمندانۍ په خبره دغه راکېټونه چې له نامعلوم لورو توغول شوي دي د ښار د ګڼې ګوڼې په سیمه کې لګېدلي دي. کوم ځاني زیان نه
ډېره مننه تاسو سب ډیره مننه په پروګرام باندې وخت نه لرو که تاسو رادیو ازادي اوري دولسنی بجی دی و د قهم په اوخته د ډیره مننه فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر چې نن غرمه مخکې غزنی ته تللی و بیرته د کابل په لور روان شو. نوموړي په غزنی ولایت کې د هغه ولایت له والي او نورو چارواکو سره ولیدل او په خپل خبرو کې ویلي دي چې پراخ عملیات به وکړي او هغه ولسوالۍ او سیمې به بیرته ونیسي چې وسلوالو طالبانو نیولې وي. دغه راز سکاټ میلر ویلي وی چې هوایی ځواکونه به پیاوړي کړي چې په دې عملیاتو کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی ځانمرګ بریده وژل شوی شمیر 500 او د ټپیانو 3 اتیا ته رسیدلی دی. کومې ډلې د کابل د پرونی مسؤلیت برید تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې د کابل د پرونی ځانمرګ برید عملاً باید محاکمه شي. انټرپول یا نړیوال پولیس د جنوبي کوریا کیم جونګ یان د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام او اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نورو دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې په ورستوي میاشتو کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی او ځمکني بریدونه ډیر شوي دي. خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 5 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړی پیخه کې یو تن چې غوښتل 22 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې د دې ولایت له یوې ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي، پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. په دوهمه پیخه کې د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې پولیسو دوه قاچاق کوونکي هغه مهال ونیول چې مختلی 20 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په لوګر ولایت کې څه د پاسه یو شتنه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادۍ رادیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته د لوګر ولایت په روسي میدان سیمه کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې یو شتنه او 325 کیلوګرامه چرس تر نیولو وروسته وسوځول. خاغلی یادګاری وایي چې په روانه اونۍ کې د دوی پولیسو د څو نورو نظامی عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرامه نشئی مواد او قاچاق کوونکي هم نیولې دي.
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د اونۍ په اوږدو کې د هیواد په 15 ولایتونو کې شپږ شپېته عملیات وکړل چې په نتیجه کې 101 ټنه نشئی مواد ونیول. په دې تور یې 8 مشکوک خلک نیولي او د نشئی موادو شپږ زیرمې هم ویجاړې کړي.
د یادونه ور ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور اته تنه لڅه اندازې وسلو او مهماتو سره نیول شوې دي. د بدخشان ولایت پولیسو د 2 کیلوګرام هیروین او د قاچاق مخاوني ولا. د بدخشان امنیه قومندانې له نشه یي مواد سره د مبارزې مدیر عبدالواسع رسنۍ ته وویل 28 کیلوګرام هیروین چې په یو ټونس موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې لکشم ولسوالۍ څخه د بدخشان ولایت شهر بزرگ ولسوالۍ ته قاچاق کړي، پولیسو د تلاشي پر مهال نیولی او په دې توري دوه کسان هم نیولی دي. په دې وروستیو اونیو کې د بدخشان ولایت لارې ګاونډي ولایتونو او هیواد د باندې د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی دي. د نیمروز ولایت په ګمرک کې پلسګونه لیټره هغه کیمیاوي مواد ونیول شول چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کارول کیږي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نیمروز ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې څه د پاسه 800 لیټره د اسیتون او تولین په نومونو کیمیاوي مواد چې په یو ټیلر موټر کې بار شوی د ګمرک کارکونکو ونیول. د ګمرک مسولین وایي چې په پام کې و دا مواد تر محصول کولو وروسته د هیروینو د تولید لپاره یو ولایت ته قاچاق شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې دوه کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر شاه محمود پویا رسنۍ ته وویل 15 کیلوګرام تریاک او 11 کیلوګرام چرس چې د دې ولایت له خنجان ولسوالۍ څخه په یو لارې موټر کې بلخ ولایت ته قاچاق کیدل د پلخمري د امنیتي کمربند پولیسو د تلاشي پر مهال ونیول. د دې پیښې په تور دوه تنه هم نیول شوي او د لومړیو څېړنو په نتیجه کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په وروستۍ میاشتو کې د نشې موادو د تولید پر کارخانو او زیرمو باندې د هوایی او ځمکني بریدونو ډیروالی
عملیات ډیر شوي دي. په تیره یو میاشت کې مو 4 عملیات کړي.
په کندهار ولایت کې د ښځینه محتاجینو د درملنې لپاره ځانګړی کلینیک جوړ شوی دی.
په دې کې چې کوم اراز رامنځته کیږي دغه تداوی وکړو، کېدای شي چې د دې فشار لوړ شي یا کېدای شي چې د نور داسې اراز په دې کې معلوم شي.
د محتاجینو د نشو نشانو په اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان مرکه واورو.
د دې الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې د 2 مرزونه تثبیتیږي.
دا چې شفیع الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې پیسې د غلا لاره پیدا کوي.
عمل ته ګیر کوم دن غاړه کې ډېر وخت راته ورکو، سر مې ماچو، پوزه مې ماچو.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
اجي صاحب او اجي صاحب کشنه
څه خبره ده؟
د دروازې زنګ ووهل شو، ته وسو غره چې څوک دي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په وروستۍ میاشتو کې د نشې موادو د جوړولو پر کارخانو او زیرمو باندې د پولیسو نظامی عملیات ډیر شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل د روان کال د میزان د میاشتې په وروستۍ ورځو کې د نشې موادو پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو نظامی عملیات ډیر شوي دي. په دې لړ کې یوازې د عقرب په میاشت کې د نشې موادو د جوړولو پر کارخانو باندې 4 هوایی او ځمکني بریدونه شوي دي. خو کارپوهان بیا د نشې موادو پر کارخانو او ذخیرو باندې نظامی عملیات موثر نه بولي او وایي چې د دې ستونزې اصلي عامل د کوکنارو کښت او بیا چې اصلي عامل ته ډیره پاملرنه وسی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد یاستر نه کیوړنې کوي.
د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د روان شمسی کال له تیر میاشت څخه بیا تر اوسه پورې د نشې موادو پر کارخانو او ذخیرو باندې د نظامی عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو جوړولو څخه د پاسه 10 ذخیرې ویجاړې کړې او په لسګونو ټنه نشې مواد یې له منځه وړې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې موین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل تر دې مهاله د افغان او بهرنیو هوایی ځواکونو په ګډه همکاري 4 ځمکني او هوایی نظامی عملیات تر سره شوي دي.
عملیات های ما زیاتر تجدید پیدا کنه.
زموږ عملیات ډیر شوي دي. په تیر یو میاشت کې مو 4 عملیات کړي او 5 توران کسان مو هم نیولې دي. د نشې موادو شپږ لابراتوارونه او شپږ ذخیرې ویجاړې شوي. یو 34 نشې مواد نیول شوي او وروسته سوځول شوي دي. وروستی عملیات د 308 نمبر غون په همکاري د شپې لخوا د هليكوپټرو په واسطه ترسره شوې دي.
د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایی نظامی عملیات چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوی تر دې مهاله په هلمند، فراه، بدخشان او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو د جوړولو په لسګونو کارخانې ویجاړې کړې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي هغه نظامی عملیات چې په وروستیو دوو میاشتو کې ترسره شوي، مشری له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس کوي چې دا عملیات د افغانستان نورو ولایتونو آندا چې د کابل ولایت ځینو سیمو ته هم غځېدلې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن پخوانی غړي رڼا ترین وایي د نشه یي موادو پر کارخانو باندې نظامی عملیات د حل لار نه ده. د دې ستونزې د حل اصلي لار دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
په افغانستان کې د مواد مخدر د کښت ولایت هاو داغه ډیر غټ تجاران چې داغه راکړور کړی دا د سي پډاګه معلوم دي، لیکن دا چې پر کوچنیو ځایو باندې پر کوچنیو مرکزات باندې دولت خپل وخت ضایع کوي دا به د سي خاص څه نتیجه ورنکي، بلکې نتیجه تاسو د هلمند جنگ ولیدئ چې د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ همداسې په ډیرو ولایاتو کې. نو بیا ځکه باید له پیښه وایستل شي.
د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کارخانو ویجاړولو سره سم د نشه یي موادو زیرمې هم ویجاړي او په ورته وخت کې د نشه یي موادو قاچاقونکي هم وځپي. په ورته وخت کې میرمن ترین وړاندیز کوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره باید افغان دولت له همکارو هیوادونو سره په ګډه نړیوال قاچاقونکي هم ونیسي.
محمد ایاز تنکو چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د هوایی ازمکنی بریدونو په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس په کندهار ولایت کې د شزنه موتاجینو د درملنې د یو کلینیک حال درکو. طبي ډاکټران وایي چې د موتاجینو عارضي درملنه ساده او ګټوره ده. د همدې ټکی په پام کې نیولو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کندهار کې د معتادو میرمنو لپاره د عارضي درملنې شلبستریز روغتیایي مرکز جوړ کړی او تازه فعالیت پیل کړی دی. د کندهار چارواکي وایي چې له دې لارې د کندهار د معتادو میرمنو درملنه اسانه شوې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د دې روغتیایي مرکز مسؤلین وایي چې په لسګونو معتادو میرمنو خپل نومونه ثبت کړي او د درملنې لپاره منتظر دي. په دې اړه صادق رښتینی راپور چمتو کړی چې یوسف زدران یې وړاندې کوي.
کورنۍ تاوتریخوالی، بې وزلي، د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل او په کورنیو کې د معتادینو موجودیت هغه لاملونه دي چې ډیری میرمنې په نشو وخته کړي دي. له دې ډلې څخه یوه هم 30 کلنه شکریا ده چې دا مهال په کندهار ولایت کې د میرمنو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې بستري ده. دا وایي چې په نشه باندې تر اخته کېدو مخکې لګنډ شمیر ناخوالو سره مخ و.
لیبر می په کور کې ګرځون را سره کاوه، جنجالونه را سره کول او کنزل بیرا ته کول. زړه می ور سره تنگ شو. هغه او چې نشو ته می مخ کړه او په دې ډول به می ځان آرام کړ. اوس چې په دې مرکز کې بستری شوی یم، له ډاکټرانو او پایوازانو څخه خوشاله یم. هر غړې می پوښتنه کوي او درمل را کوي. زه ځینې راضی یم.
د معتادو میرمنو د درملنې دغه شل بستری روغتیایي مرکز چې تازه فعال شوی د ناروغانو د اعراضو درملنه کوي. د دې روغتیایي مرکز یو کارکونکي اسما وایي چې دا ډول درملنه ساده او ګټوره ده.
ارزی تدوی هر هغه اعراض راایم چې مشکل دي کې وینو، کوم مواد چې مشکل دي کاته کو په دې کې کوم اعراض رامنځته کیږي دغه تدوی کو کدی چې د دې فشار لوړ سي یا کدی چې د نور د سي اعراض په دې کې معلوم سي دغه اعراض د مشکل دي تکو او بیا معاینه ورتکو کچری دي یو جوړی درلودل هغه تدوی مشکل دي تکو.
د دې روغتیایي مرکز مشره ډاکټر نسیمه وایي چې دوه میاشتې کېږي دا روغتیایي مرکز فعال شوی دی. یو شمېر معتادین یې بستری کړي او نورو د بستری کېدو لپاره نومونه ثبت کړي دي. اغلی نسیمه زیاتوي چې د عامې روغتیا وزارت له تګلارې سره سم معتادو میرمنو ته د درملنې ترڅنګ د لنډمهاله حرفوي زده کړو کورسونه هم جوړوي.
موږ کارکون کې زی ساحو ته الته خپل په ساحو کې خپل کونسلینګ کوي مریضان ته. نو د دې حالو ځلو په پایله کې 15 مریض موږ فعلاً د بستر د ځان سره لرو چې هغه تداوي کړي، او نور مریضان موږ ته منتظر دي چې هغوی په د فکر په مرحله کې دي. هغوی فکر کوي موږ هغه ته څو څو وارې خپل هغه کارکون کې ورستو تر څو هغه آماده کې بیرول.
افغان دولت که څه هم د نشه یي موادو له منځه وړلو په برخه کې هر کال میلیونونه امریکایي ډالر لګوي، خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د هغو هیوادونو په ډله کې شامل دی چې ډیر نشه یي مواد تولیدوي. د نشه یي موادو ډیر تولید سربیره یې د متادینو او نشه له امله د زیانمن شویو خلکو شمیر هم تر 3.5 میلیونو ډیر دی.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج په 2016 مزنی سپو خپریږي، او اوس به د متادینو د نشو نشانو په اړه خبرې وکړو. طبي ډاکټران وایي چې معتادین ځانګړي جسمي، ذهني او اجتماعي نشو نشانې لري، او ځینې داسې تغیرات په شرایطو چې عام خلک هم لورای پیژندلی سي. دا چې معتادین کوم نشو نشانې لري او د کوم وسایلو په مرسته پیژندلی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقل ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې پوښتلې چې معتادین عمده نشو نشانې څه دي.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابي، وظیفه د لاس ورکوي. هر معتاد چی مثلا چې مواد استفاده کې ډیر نوښته پوری دی ویخي، ډیر نوښته پوری ودی دی ورځي.
موږ د کوم وسایلو په مرسته باندې معتاد پیژندلای شو؟
مختلف ټیسټونه موجود دي. ادرار معاینه کیږي، هغه مالیکولونو د مواد مخدر په ادرار کې چې ډیر اسانه قبر د سرسي د په هر ولایت او په کلو په باندې چې دغه لابراتوار موجود دي. بل دی وینې معاینه د چغه پیشرفته معاینه د هغه دی وینې معاینه هتا مقدار د مواد مخدر هغه دوز چې معلومی چې څومره اسکلی ده د پکې معلومیږي. بل لابراتوري معاینه د ویښتانو سمپل اخلي، مثلا یو ویښته باسي هغه معاینه کوي. بل معتاد چې تشخیصیږي د عرض علایم د مخې نه پیژندل کیږي. اکثریت پیسې ډیر مصرفوي، مثلا فامیل ته وایي چې زه ورځ کلب ته تللی یم، زه شودې خورم او زه کیلې خورم. بل د دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي، مثلا ټول فامیلی ځي کار ته دبا قرار ویدي، چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک پور نه شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني. بل ډېر دروغ وایي کله چې د مواد استفاده کوي، چون د اور سره یې تمایلات ده او تماس زیات ده، د سوختګي او علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصاً په لاسو کې چې د اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سره دا همیشه سوزېدلې غوندې تورې دوه درې ورځې کې نه پاکېږي.
د معتادینو له ظاهري بڼې څنګه پوهېدلی شو چې دا معتاد ده؟
کوم تغییرات په وجود کې چې راځي په ظاهر کې دا منعکس کېږي. دا د الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دو دېرش مرضونه تثبیتېږي. دغه په خوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومېږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې د معتاد ده. بخش اول د خبرې نه دي، خبرې داسې متقطع خبره کوي، یو دفعه چې خبرو ته شروع وکړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي، او مخامخ چې سړی ته نه ګوري مسکې ته ګوري، دیوال یا چتی هغه ته ګوري، د غاښو نظافت بیخي خراب وي، خصوصاً د مخ کې غاښونه وي. سترګې وګوري، د سترګې دغه کوم اطراف د سترګې دا د ډېر نه نه ځي، او اطراف د سترګې داسې توریږي، نه ویښتان داسې ببر شي. بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي. دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي، دلته علایم دلته معلومیږي. بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسو کوي، سترګې سوریږي، خصوصاً په چرس کې په تریاک کې. خبره چې کوي داسې ژبه پړسېدلی غوندې ښکاري، باقي د توجه نه کوي. لاسونه وي، نوکان همیشه رسېدلی وي، نوکانو لاندې چون خیره یې پاکولی نه شي. چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل اتمن پکې لیرې وزي.
له ذهني پلوه یو معتاد څنګه پیژندلی شو؟
ټول وجود، مغز او اعصاب کنټرولوي. دا چې کله مخدره مواد ذهن ته داخل شو، کوم هغه نظام تمرکزیت چې دا غدن، کوم نظام په قضاوت چې ده، کوم نظام چې په شناخت کې ده، دغه متاثرې. فرض مثال یو وسینه شی، اولین شی چې ده د جرأت کمی یا ختمی، ډار د اجتماع ورته پیدا کوي. بل یو استراب ورته پیدا کوي. استراب په دې معنی، فرض مثال یو نفر ورته یو خبره وکړي، د خبرې سره یو ساعت دو ساعت د په ذهن کې تویږي، ورته تویږي، دا ډېر زوري. حوصله او اعتماد به نفس
چې دا ډیر مهم ده رواني دغه د دوړ یا لمنځه وړي یا ډیر ضعیفي بل چې ډیر د شک پیدا کی فرض مثال یو ګلاس وبم ورته ورکه وي د ځارې چولې د نسکي یا مثلا فامیلی او چیرته لرشي خپل فامیل نه پریږي خصوصا اوناس طبقه وي د خلکو سره بیا کوم جوړ لازم چې شکه که مثبته می یو خبره دا ورته په منفي شکل سره انعکاس ورته ورکی خو په دې مختلفي کې مثلا دوه بجې د شپې وګوره دا به ناشتي یا مثلا اته بجې د ورځې وګوره دا به ویدي بل قضاوت نشي کولی فرض مثال د لزر قالی نخلی به 2000 روپۍ ورکی بل بیر بے رحمی کی آتا پخپل خزه پخپل اولاد رحم نہ کی ہر شے دا غلط استعمال دی مثلا یو میز دے چوکی دے درجی پہ میز کی نی بل ڈیمنشا اور تو وقت اور نہ خرابی مثلا نبی کی چې مازیګر د زبېت سوکم غرمه د زبېت سوکم قصه کوم نه ده چې زه کوم غزا سبي وخرم کوم غزا غرمه وخرم کوم غزا بیګه وخرم
یو متات د اجتماعي چلن لپلوه څنګه پیژندلای شو
مناسبت اول ادب د فامیل سره خرابېږي چون د مواد مخدر د خستلو لپاره د کور قیمتي شیان وړي خرڅي د خزي انګوشتار مثلا طلا همدغه جن مناسبت د خرابېږي کله چې مناسبت خراب شو دا په منځ کې شخړې راځي په منځ کې جنجالونه راځي کله چې فامیل سره اړیکې خراب شو دا وځي ول چې فامیل دوی نه اعتماد کوي نه ورته ډوډۍ ورکوي نه د کوټه کې پریږدي نه چې مریض پوښتنې ته ځي نه د چا ښه ته ځي نه د چا بد ته ځي دغه وخت ورته نه پیدا کیږي دا خلک هم د نه فاصله اخلي
د محتاجینو د نشو نشانو په اړه مو له ډاکټر وحید الله کوشان سره د محمد ایاس تنک مرکه اورېده او اوس د خاطرې ور دی حاجی شفیع الله په خوا په یو نانوایی کې کار کاوه او حلال روزی پیدا کوله خو اوس چې محتاط سوی نو کار نسی کولی او د نشو پیسې د غلا له لارې پیدا کوي دی وایي چې میرمن او ماشومان یې له خسر کره اوسیږي او دی یوازې له کوره لیرې تشنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي دا چې حاجی شفیع الله نور له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده
خپل نوم یې شفیع الله ده صاحب لغمان اوسیدونکی یم اول صاحب د چرس نه شروع کو صاحب بیا صد شپم دغه سن دیواله راغې ورې شپ د زې کې وعده ده وعده کې بل انډیوال راته سګریټ کې ورکو بل ور شپ اجګې کوم دا خو مې رواني فاجعه باسم درد ځان کې ما غنډیوال تبیر ته لاړم شواله کې کنه شې ما سګریټ را باندې وسکه بل ور زما غ زرورق کې واچل راته وېدا پودر ده تقریبا یو شل کال کې چې معتاد منور یو 15 شپک دفعه مې پرې خودل د یو مې 15 سورز صاحب شل ورځې بیرته موتاد شوی مصاحب هغه وخت در نه را ورس اشکی در نه صاحب تقریبا هر شی زمانه تل ده صاحب کور را نه تل ده بچر را نه تل ده ورو را نه تل ده زه خپل ولا تقریبا کوم یو کل خپل سوخته کوم صاحب خپل چې بیا خراب شو کنه سره شمالي ته ویلاړو اژوان مې دغه صاحب خراب ده نور مواد نه ټول خاطره بدل رو صاحب نو ټول مې دغه ژوند ټول نشو کې خلاص کړم ولا کاریګر مده نامبای کنه دغه لار ته شلاړه منور هغه استادیم پاتشه زمانه کسبم پاتشه صاحب بچان مې به زمانه بچان ټول خسر ویړل چې ته پوډرې ځان جوړ کړې ځان د جوړ کو بچان درته در کوم چې ځان د جوړ نه کوم سره به تقریبا 2 کال کې کې صاحبانو هغه لره منور نه پیسې لرم نه بل کانش داغه اول والا ملتم چې لاړ شم خسر مې ویل او باسه د پوډرې وای شپ شغلانه کې او به د لاړ نش زمانه پل صاحب توپ میکوله صاحب یو 15 ګرام 10 ګرام د جواب دوا چې می غستلو هغه چې می خرڅول 2000 کلدار یا نیم زر پاتې کېدلو هماغه د نشي پیسې نه د ماغه کې مستلو بیا یو سورز غو مې نامبای کې کار وکړ غلا میکوله صاحب مثال د خبره اونډیوال بول رش چې ولاسګاډ مازګاډ ځان سره وېسو هماغه چې می خرڅول د مواد پیسې به وطن مونته یو را صاحب هم د سده نو سړی راغی دکان مخ کې سودا یې کول یو پلاستیک موبایل ور سره دا خپلم کو نه پروشه کې کار کول د موبایل او کار دا غې سترګه چما سو شاب بسته پندوک منډوک می ورنه ویړل پندوک چې ویړل بل دکاندار و چا غ پوډر شه در نه ویړل همال ته ګیر کوم ډن غاړه کې ډېر وهل راته ورکو سر مې ماچو پوزه مې ماچو بیا ماموریت ته ویړل ماول ماموریت ته بیا د ماموریت نه غ مامور مازیګر پورې ازینه په ما ټول پاک کو تشنابونه ماجه تر شه صاحب کنه بعد د مازیګر نو یو لمبا ورته ورکه خماری مو صاحب مړکه دلم لمبا بیا مته ورکه وي خوشی کید انور صاحب
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولین ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 شل 15 دیش سلويخت 0 800 225 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره د پخوا په شان یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سده چې حاجی غفار په شپه کې په خواجه خوب دی، په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کیږي. ل زنګ سره سم لومړی د حاجی غفار میرمن له خوب راویشيږي او وروسته حاجی غفار راویښوي. حاجی غفار او میرمن یې سخت وارخطا کیږي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې په دروازه کې څوک وي. حاجی غفار له مجبورۍ په ورختایي او نیولو ګامونو د کور د دروازې خواته روانېږي. دا چې په دروازه کې به څوک او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
شریفی، وای شریفی، چیسته ای؟
داده ای، دلتا یه ما
چای تیار شو؟
هو، تیار شو.
تو میلمه تا چای وراورا، زب دی نشدی دوکانو که لگمه ورا نیسم.
چه شای؟ زب میلمه تا چای وراورا ما؟
او، تا چای وراورا، ولی دلو چه خبره دا، زمان دیوال دی؟
نستان دیوال دیوی؟ ما تا پردای سڑای دی، زسنگ ورشما
تم پروالا ری، اون زل بلک شرمیگی، اروز تا بادت شی
تن شرمیگی ها؟ ز پردی سڑی تا چنگ ورشما
زوارشا چخوری خورده نه، ایو دو دقیقی ورسرکی نه، زم جر میل تا رازم ها خوگورا، چه خفایی نکی، زما دیر نشده اندیوال دی
ستال آلا دی او کدی اندیوال دی زنوار زما
اوخزی صدقی گا ما پیسی را کبی هم با زما دا پودرو کروشی او هم با تپن اس مراشی نسر خیر دیر پیسی لری
پودر دستا سر وخوری تا دا پودرو دلاس خو زمون کورس پیرشو دا کور هر صد خرس کل وز دا کور ازاد بخرسوی
نانو لیزن سر زار لری زمان دیوال دی یو دو دقیقی ور سرکی نا سنیو خو نده چو بودی خوری
تا ده شرم او ناموس پنوم یو چه پیشنه کنا
هر چه پیشنم خوبی پیسوم شوان کرانده
تا چمرا وقت روز ترازی؟
بس دازی نیم سات روز ترازم
بس سامده تو لرشا زمیل ما تا چای برورم
آفرین دن نلوری تو میل ما تا ورشا زنو لرم
های خدایا باغ می داسی تور شو چه وز می میره زد خرسوی خو خیر سب هم بر سر جوڑا شما
آجی صاحب او آجی صاحب کشنه
سه خبره ده
د دروازه زنګ ووالسو تا وسو غره چې څوک دی
او چې په دې نیمه شپه کې به څوک وي دا درغلم
خدای خیر کړ
شریفی لورې ته په دې نیمه شپه څنګه راغلی راځه کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونوځي
خدای خیر که لوری چه خبره ده پا دی نیمش بگی چکه ده کوره واسه را و تلیه
اوه لوری چه خبره ده
پلارا زریب غاری چه زمان ازاد پا پنسو خرد که
چه ازاد لوری زپونه شم سم خبره او که
زریف غواړی چې زه بد اخلاقه او بدلمنه شما او د دې پوډرو پیسې پیدا کما پلارا خیر دی ما د دې تورې بلا نه خلاصا کا
اوه خدایا پوډر نه کم و چې اوس مو په دې بلا مخته کوي خدایا
بس دې لورې مه ژاړه سبا محکمې ته ځو له دې بې غیرت او نامرد انسان څخه دې طلاق ومه
مه ژاړه لورې د کارنو او بوټو خونه یې پیدا شوې شکر دی لویه پلارګنۍ لري د تل لپاره به چې د دې خامه بیا خامه کمه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو